قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه کې زستا سو قربا ګل اعظم په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو. 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم د دې خبرونه برخه ده. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د پامیر ساحل نه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټ کې په باجوړ کې جوړې شوې جرګې د تختول شویو ډیر شو ماشومانو د خوشی کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په امریکا کې یو پاکستانی د وسلواله ډلې لشکری طیبه سره د ملاتړ په تور نیول شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ترکیه او اسرائیل ټینګار کړی دی چې اړیکې بیا سره سم کړي. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمې باجوړ مشران هڅه کوي چې د افغانستان په کونړ کې ارغمال شوی ماشومان را خوشی کړي. په سیمه کې یو کس د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د مشرانو جرګې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیاری کړی دی خو د ماشومانو پر اخلاصولو کې په سمدستي توګه تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. هلته د پاکستان رسنۍ رپورټ ورکوي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې په دغه دیرشو ماشومانو کې یې لس را خوشی کړي دي خو دغسې ضد او نقیص رپورټونه راځي چې تصدیق یې ځایي خلکو اوسه پورې نه دی کړی. د مشال راډیو د خبریال وینا سره سم تیره ورځ له باجوړه د اختر د میلې لپاره تللي دیرش ماشومان په کونړ کې وسلوالو وتښتول. دا ماشومان د باجوړ د مامونډو د سیمې دي او د تازه ترینو اطلاعاتو تر مخه وس طالبانو د دغه ماشومانو د تښتونې پړه پر غاړه اخیستې ده. په پاکستان کې زیږیدلی یو کس د امریکا له پلازمینې واشنگټن سره نږدې نیول شوی دی او امریکایي چارواکو د لشکر طیبه له وسلوالې ډلې سره د ملاتړ په تور تورن کړی دی. امریکایي څارنوالان وایي زبیر احمد د 2010 زیږیز کال په سپټمبر کې پر یوټیوب پروپاګندایي ویډیو خپره کړې وه چې د لشکر طیبه په ملاتړ کې وه. څارنوالان وایي تر هغې وروسته له ده چې پلټونکو پوښتنې وکړې نو د درواغ وویل چې ویډیو له ده پورې مربوطه نه ده. زبیر احمد 40 کلن دی او په شمالي ورجینیا کې اوسي. کچیرې دا تورونه پر زبات شول چې یوې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې ته یې مادي ملاتړ ورکړی دی او د دې تر څنګ یې د ترهګرۍ د پلټنو پر مهال درواغ ویلي دي نو تر 28 کالونو د بند سزا ورته اورېدل کېدی شي. لشکر طیبه د هند ضد وسلواله ډله ده چې په 2001 زیږیز کال کې امریکا د بهرنۍ ترهګر تنظیم په توګه نومولې وه. امریکایي پلټون کې وایي تحقیق ښیي چې زبیر احمد چې په پاکستان کې اوسېده نو له لشکر طیبه یې هدایت او روزنه ترلاسه کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ترکیه او اسرائیل ټینګار کړی دی چې خپل اړیکې دې سم کړي چې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې کار وکړی شي. د بان کی مون ویاند بیګا د دواړو هیوادونو پر ډیپلوماټیکي کړکیچ د ژور خفګان ښودنه وکړه. دا کړکیچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اساس رامنځته شوی چې پکې ویل شوی اسرائیل د غزې تړانګې ته د ترکیې پر مرستندویه کښتیو په برید کې زیات قوت کارولی و. په دې پیښه کې نه ترکان وژل شوي ول. د جمعې په ورځ ترکیې له انقرې د اسرائیل سفیر وایست او له دې هیواد سره یې پوځي همکاري وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې خپه دی چې دواړه هیوادونه د خپلو اختلافاتو پای ته په رسولو کې نه دي بریالي شوي. د لیبیا د عبوري قامي شورا مشر مصطفی عبدالجلیل وایي د تحریک مشرتابه پلان لري چې په راتلونکې اونۍ کې طرابلس ته انتقال شي. د معمر قذافي تر لرې کولو وروسته پلازمینه اوس د ثبات په لور روانه ده. دا خبره مصطفی جلیل په بنغازي کې کړې ده. دا وایي که خدای وغواړي موږ به راتلونکې اونۍ طرابلس ته ورشو خو موږ باید خپلې نیکې هیلې د بنغازي اوسیدونکو د بنغازي یاغیانو او د بنغازي د ازادۍ څلورلارې ته وښیو چې د نړیوالو رسنیو میلمه پالنه یې وکړه چې د خدای په رحم په هغې بریا کې مهمه ونډه لرلې چې موږ ترلاسه کړه. بنغازي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معمر قذافي د 240 کالنۍ واکمنۍ پر ضد د غورځنګ مرکز و. لنډمهاله مشرتابه دا ژمنه هم کړې ده چې د لیبیایي مشرانو لپاره به د شاوخوا یو نیم کال دننه ډیموکراټي انتخابات کوي. دا د هغه بهیر برخه ده چې تر مخې یې نوی آیین او ټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي. دا اعلانونه د جمعې په ورځ شوي دي. اروپایي ټولنه په دې سلا شوې ده چې پر شام بندیزونه پراخ کړي او له دې هېواده پر درآمدونکو تیلو بندیز ولګوي. په شام کې پر حکومت ضد مظاهرو مسلسل بریدونه روان دي. اروپایي ټولنې ویلي د هغه قراردادونه چې مخکې شوي دي به د نومبر تر نیمایي بشپړ کړل شي. د شام د ټولې ګټې شاوخوا څلورمه برخه د تیلو له پیسو ترلاسه کیږي او اروپایي ټولنه د دې هېواد د برآمداتو زیاتره برخه اخلي. اروپایي ټولنې د شام څلور نور چارواکي او ډلې د سفر د بندیز او شتمنیو د کنګلولو په لیست کې اچولي دي. دا مهال شامی فعالین وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر رژیم ضد مجاهدشانو ډزې کړي دي او لږ تر لږه 14 کسانې وژلې دي. د کوسوو په پلازمینې پرستینا کې د جمعې په ورځ شاوخوا زر کسانو مظاهره کړې ده چې پکې دوی غوښتنه کوله چې د نوي جومات لپاره د ځای ورته ورکړل شي. مظاهرې ته د وینا پر مهال یو فعال فواد رامقي ویلي د مسلمانانو صبر نور پای ته په رسېدو دی. د وای موږ نن دلته د دې خبرداري لپاره مظاهرې ته راغونډ شوي وو چې سیاستوالو ته ووایو چې په سیاسي ډول دې له اخلاقیاتو کار واخلي او یا به بیا دوی د نتیجو ذمهوار پخپله وي. مذهبي چارواکي وایي دا خلک غواړي یو زیات مرکزي او لوی جومات جوړ کړي چې په ښار کې زیاتېدونکي مطالبې پوره کړي. او په چیلي کې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې تر غورځېدو وروسته 21 کسان ورک دي. چارواکي وایي پوځي الوتکې د جمعې په ورځ 2 ځلې هڅه وکړه چې کوزه شي. هغه وخت سخت باد هم لګېده او تر دې وروسته بیا له الوتکې سره رابطه ختمه شوه. رپورټونه وایي چې په الوتکه کې د چیلي د ټلویزیون یو نامتو نطاق هم سپور وو. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو خبرونو مو د مشال ریډیو اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. او اوس په روان خبرونه کې دا باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي شاوخوا دیش ماشومان چې وسلوال طالبانو يرغمال کړی دي د رخلاصولو لپاره هلي ځلې روان دي. یو قبایلی مشر په دې اړه وایي
نو البته دا خو به خامخا څنګه وخت لري چې یو د افغانستان د حکومت تل څه راځي قائم دي کنه نو په ټولګي کې په څه په باندې په ټول هم باندې ځلاله شو د کونل والی څخه خبره وکړي چې نو کېږي چې زړه
پاکستان کې طوفانی بارانونو لړۍ روانه ده او سند صوبه کې ډیر خلک اغیزمن کړي دي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکی وایي
زیات باران چې کېده شي بیا یو ورځ په پس دوباره د یو سپیل روان دی لکه یو شدت براشي او دا غي زیات کمیریا چې دا هم هغه سند وي.
افغانستان کې تلافي ځواکونو 2 میاشتې وړاندې د لغمان ولایت امنیت افغان ادارو ته سپارلی و. دا چې اوس د ولایت امنیتي وضع څنګه ده د لغمان والی محمد اقبال عزیزی وایي
هر چیرته چې مجرم وي غل وي راځي د طالبانو له ادرس او د خپل طالبان هم دغه کارونه ډېر زیات کې دی. خلک تښتوي دی بی ګناه خلک ځوروي او بیا ورڅخه پیسې اخلي.
په خبرونه کې 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم لرو او ریدلې مهروي ل مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د دې سات لومړی رپورت. د باجوړ ایجنسی مامون سیمه سره تعلق لرونکي شاوخوا دیش نه زیات ماشومان 13 ورځ کونړ ولایت کې وسلوالو يرغمال کړي وو. دا ماشومان د اختر د سیل لپاره تللي وو. باجوړ اقامي مشرانو د ماشومانو د راخلاصول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ځايي مشران وایي دوی د یوې جرګې په جوړولو کار کوي. شانواز ترکزی نور حل کوي.
د باجوړ جنسي د سیمې مامون د سخه د اختر میلې لتلي هغه ډیر ماشومان کوم چې د ویناګانو سره سم د افغانستان کونړ سیمې ته تختول شوی د اخلاصون د پاره د ماموندو د قبېلي قامي جرګه جوړه شوې ده. په دغه جرګه کې شامل د ماموندو د قام یو مشر د نوم د نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل جرګه جوړه شوی نن مازیګر پوری ممکن ده سناس پته ولګي او د هغوی به د هڅوي چې ماشومان په حفاظت سره واپس راولي. دغه مشر زیاته کړه هغوی نغواړي په میډیا د خبره ډیره اوچته شي ځکه د سره د ماشومانو ژوندون تړلې شوی دی. او کله مو چې د مامند د قام یو بل مشر ملک حاجی ګلزاده خان نه پوښتنه وکړه جرګه څنګه په کار ته وشي او چاله ورشي هغه وویل
نو تاسو خبر اوسئ لکه تاسو د ګورنر مک په ټول چې نه په خاوي سره باندې ځل ځکه چې هغه چې الفا کې او د سیند په لور د افغانستان حکومت نشته دي تاکي لکه کوم دی د کوم کسان چې تیری دی هغه کسان الته کې دي نو الته په دغه خاوي خلکو څو وخت نه راځي یو د افغانستان د حکومت تل څه راځي قائم دی کنه نو دا کې دی چې لکه د پورتګالې په سفر باندې په تور هم باندې ځل ځل راځي د کونل والی څخه خبر وکړي شي او هغه کسان معلومات وکړي شي نو کېږي چې زړه راځي
خود باجوړ جنسي نه د قامي سیملې د لپاره ټاکلې شوی او وفاقي وزیر سفران انجنیر شوکت الله نامو چې او پختل دغه ماشومان څنګه راخلاصې دي شي وی ویل
نو سفر دا چاته معلومات نشته دي چا بوتلی دي خو دغلته د افغان حکومت خلق ناشته غلطه افغان نېشنل ارمی کسان ناشتي په خاور باندې د افغانستان حکومت دی نو موږ خو په ملکی ستاداره چې موږ غوښتل چې
چې دلته مونږ د هغوی بچي د هغوی خلک دیرش کاله پورې ډېر ښه په حیا په عزت کښې وساتل. اوس دا دیرش ماشومان د هغوی ذمواري جوړېږي چې هغوی دغه دې نه خیریت سره مونږ ته واپس کړي، ځکه چې زمونږ د پښتو د اسلام روایت کښې دا نشته دی چې ماشوم یرغمل کړي یا زنانه یرغمل کړي. نو دا ډېره بده خبره ده.
یاد دې وي چې د باجوړ جنسي څخه تښتول شوي د ماشومانو د دې پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کوم تنظیم په خپل سر نه دی اخیستی، ځکه دغه مشران وایي حیران دي چاله ورشي. خو جرګه به بیا هم په کونړ کې د هغوی خپل قام مامون له ورځي چې په شریکه دا ماشومان را خلاص کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
قدرمنه اوریدونکو، د پاکستان د کورونا چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچی کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر شای سید سره لیدلی دي او ویلي دي چې د کراچی کې د لټون عملیات تر ډېره حده مکمل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچی نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په ماښام کراچۍ کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې مشر شای سید سره د ملاقات دپاره د هغه کور مردان هاوس ته لاړو. د یاد شوي ګوند مشرانو سره د لیدنې کتنې وروستو ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې رحمان ملک وویل چې کراچۍ کې قانون نافذونکو ادارو لخوا شروع شوو عملیاتو تر څنګ حکومت غواړي د سیاسي ګوندونو سره سلا مشورو ته هم دوام ور وبخښي. هغه زیاته کړه دی وای خار کې د لټون عملیات تر ډېره حده مکمل شوي دي او ګڼ شمېر هدفي وجونکي مو هم نیولي دي. راتلونکو څو ورځو کې به نیول شوي کسان رسنیو په وړاندې راولو تر څو خلکو ته معلومه شي چې کراچۍ کې بدامني څوک راولي. خبرې غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شای سید وویل چې کراچۍ کې اپریشن کول د دوی غوښتنه وه او هغه غواړي چې دغه عملیات بې توپیره وکړی شي. د حکومت خوښه ده چې هر څنګه عملیات کوي، خو موږ وایو چې قاتلان دې ونیول شي، هغه ځایونه دې ختم کړی شي چېرته چې د انسانانو وجودونه پوټي پوټي کولی شي او بیا دغه پوټي په بوریو کې بندولی شي. موږ د پخوا راهسې وایو چې قاتل قاتل دی که هغه د هر ګوند سره تعلق لري. حکومت دې ونیسي او دې لړکې دې حکومت د هېچا او هېڅ یو ګوند لحاظ خاطر نه کوي. یاد دې وي چې رحمان ملک په داسې مهال د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره لیدلی دي کله چې یوې خواته د یاد شوي ګوند مشرانو کراچۍ کې د روانو عملیاتو د بې پره کېدو غوښتنه کړې ده او بلې خواته د سند صوبې د کورنیو چارو پخواني وزیر ذوالفقار مرزا د کراچۍ وژنو کې ایم کیو ایم ډله او د کورنیو چارو اوسنی وزیر رحمان ملک ککړ بللی دي. ذوالفقار مرزا په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې هغه په خپل وخت کې کوم هدفي وژونکي نیول، هغه وژونکي به رحمان ملک بیرته خوشي کول. نوموړي په رحمان ملک، بابراوان او د سند صوبې ګورنر عشرت العباد په ضد د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
قدرمنه اوریدونکو، قبایلي سیمې کرمې ایجنسۍ کې یو ځل بیا د تشدد لړۍ پیل شوې ده او په تیرو څو ورځو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې شیاګان او سنیان دي. دا په داسې حال ده چې د پاکستان فوج تیره میاشت په ایجنسۍ کې فوجي اپریشن ختم کړی و. د فوج په وینا دوی سیمه له ورپکو پاکه کړې او خپل هدفونه یې ترلاسه کړي دي. که دا داسې وي، نو آیا ولې یو ځل بیا د وژنو لړۍ پیل شوې ده؟ هم د دې پوښتنې جواب مجید بابر په دې رپورت کې لټوي.
د کرمې قبایلي سیمې نه یو وار بیا راپورونه دي چې په تیرو څو هفتو کې د مسافرو په ګاډو د ډزو او په بمي چاودنو کې تر دا مهال د شلو نه زیات کسان وژلی شوي دي چې پکې د دغه سیمې د شیعه او سنی فرقې ګډ خلک شامل دي. د دې نه علاوه د پېښور او پاډه چنار د لویې لارې د بندیز له امله خلک اوس د افغانستان د لارې تګ راتګ کوي او د روانې میاشتې په 15 نېټه د پاک افغان پولیس سره نږدې سیمې سامانکانینه د پاډه چنار تختول شوي. د یو ښځې په شمول د شپږو کسانو مړي هم د جاني خېلو په سیمه کې موندل شوي دي. د پاړه چنار او د بري کورمې زیاتره خلک د لوی لارې د بندیز له امله د افغانستان د لارې سفرونه کوي. د راپورونو تر مخه د تیرو څو کلونو راهسې په کورمې کې د تاوتریخوالي او اخوټب د واقعاتو له امله 3500 خلک وژلی شوي دي. د دغې خونړۍ شخړې له هوارۍ دپاره یو شمېر جرګې هم شوي دي. د کورمې د شخړې د هوارۍ لپاره د لویې جرګې مشر وارث خان افریدی وایي چې د کورمې شخړه فرقهییزه نه ده او د دې په شا هغه ترهګر دي چې نه شیاګان دي او نه سنیان، خو په بې امنۍ کې یې خیر وي او او هغوی دغلته بې امني غواړي.
نو دا شیعه سنی جګړه خو نه چې وایي چېر د شیعه سنی جګړه هغه دواړه خبره چې د تشیع په اله سنت باندې خپه کی والی سنت والا په اله تشیع والا ډېر خپه کی او د اله تشیع والا نه زیات په تکلیف کې اله سنت والا غریبانو نه هغه دي خو بې وسیلو بېچاري او رئیس قسم هغه نشته. خو لکه اوس حکومت چې مرسته مرګتیا کوي نو د حکومت په مرسته مرګتیا قومونه تعاون کوي او انشاءالله چې قومونه ورسره تعاون کوي نو حکومت د خبرو چې هغه کوي هغه د غریبانو دی چې خلکو له تحفظ ورکوي.
خو د ملک وارث خان افریدي سره خبریال او څېړونکی افتخار فردوس نه دی متفق. دی وایي چې په کورمه کې د دغې روانې شخړې جرړه فرقیز نه ده، نو بیا ولې یو ورځ شیعهګان او بل ورځ سنیان په نښه کیږي او وجلې کیږي؟ او دې سره سره افتخار فردوس دا هم وایي چې په کورمه کې نه یوازې دا چې سنی وسلوالې ډلې دي بلکې شیعه وسلوالې ډلې هم شتون لري.
دا هم اوس پټه خبره باندې نشته. کلم چې موږ یعنی کلی وو کورمې طرف ته او یعنی پاکستان فوج ځان سره بوتلی یا فرنټیر کور ځان سره بوتلی چې کله آفیشل بریفنګ ورکړل شوي دي هغه کې صرف سنی آرګنایزیشن هغه نه دي یاد کړي او بلکې حیدری طالبان هم یاد کړي دي او دغه رنګ دغه یو پروکسی وار دی، یعنی یو جنگ دی په دې کې چې کوم کسان جنگ لري کیږي. د آفیشل رپورټ مطابق په دې کې چې کوم جنگ روان دی هغه کې د ایران مداخلت او د سعودي عرب مداخلت چې دی هغه رد کېدلی نه شي په دې علاقه کې دننه، ځکه چې دې کې کوم تنظیمونه چې دی هغه فنکشنل دي. خامخا آفیشل رپورټ مطابق چې دا راتلی شي ریفنډنګ هم په دې علاقو نه کیږي، ځکه په کورمه کې چې امن راوستو لپاره خامخا چې کوم مذهبي فرقواریت دی او چې کوم نسلي فسادات چې په دې علاقه کې روان دي هغه د منډولو لپاره ټولو کې اهم دغه دا دی چې هغه خلکو سوراخ چې دی حکومت ولګیا هغه ولټوي چې کوم دي د فاینانسینګ کوي.
د رواني میاشتې په 13 نیټه د پوه سر لښکر جنرال اشفاق پرویز کیانی کورمې ته تللی وو او په رسمي توګه د کورمې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ او د ختمولو اعلان کړی وو او دا یې ډېر په فخر ویلو چې دغه سیمې اوس د ترهګرو نه صفا کړې شوې دي. په دې اړه د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ویاند میجر جنرال اطهر عباس وایي چې پوځ چرې هم دا نه دي ویلي چې دغه سیمې د ترهګرو نه بیخي صفا کړې شوې دي او زیاتوي چې هدفي عملیات مخکې هم کېدل او بیا به هم کیږي.
د ماموزه سیمه لا پاتې ده، دغه سیمه په اورګزو کې ده. د دې نه علاوه چې کوم لوی هدفونه وو لکه د ترګرو ترمنځ رابطه ختمول او لویه لاره پرانستل، تګ راتګ خو اوس هم خلک په قافلو کې کوي او د حفاظت لپاره ورسره پوز بدرګوي. د کورمې د عملیاتو لوی هدفونه دا وو چې د ولیداد او مناټو اوچتې مورچې د ترګرو نه خالي کړې شي، نو هغه کار وشو. د مندانه سیمه هم زمونږ لاسو ته راغلې ده. دغه ټولې سیمو کې ترګرو پټ ځایونه جوړ کړي وو، هغه مو ختم کړ او همدغه د ترګرو مهم ځایونه وو.
مناټو ټاپ ہے جہاں کے انہوں نے گڑھ بنائے ہوئے تھے اپنے، وہ خالی کرا دیا گیا ہے اور وہی اصل ان کا ہب تھا ٹیررسٹ کا.
کدا کور میں دشخڑیا ملونا ہر سوی خدا در ریاست دی مواری وی چې د خپل لس د ځان او د مال امنیت یقیني کړی.
مجید بابورو چې د کورمې ایجنسی په اړه د تشدد چکم تازه لړۍ پیل شوې ده، د هغې په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
مثبت محکمې او وینا ده چې په ملک کې بعد ملک د تیرې میاشتې نهشتمې نیټې نه شروع شوې د پشکال بارانو لړۍ به راتلونکي څلور ورځو پورې هم دوام ولري او دوه ورځې پسته به سند او پنجاب صوبو کې د نور تیز بارانونو کېدو امکان دی. ولې د خیبر پختونخوا سندونو په شمول سند دریا کې اوچتې درجې سیلاب راتلو هیڅ امکان نشته. د موسم صورتحال په حق له اورو د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورت.
په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده او د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د بارانونو دا سلسله به راتلونکي څلور ورځو پورې جاری وي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې تیرې میاشتې نهشتمې نیټې نه د ملک په زیاتره سیمو کې شروع شوي د بارانونو کې د ټولو زیات باران په سند صوبه کې 238 ملي میټر ریکارډ کړی شوی دی. دې نه علاوه د بلوچستان جنوبي او د پنجاب شمالي برخو او د خیبر پختونخوا په پېښور سوات او چرات سیمو کې هم د درمیاني درجه بارانونه شوې دي. محمد ریاض زیاته کړه چې ورځ دوه پس به په پنجاب او سند صوبو کې د بارانونو یو نوې لړۍ شروع شي چې پکې د زیات بارانونو کې دو امکان دے.
فی الحال پورا ملک کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دمرہ زیادہ باران ایکسپیکٹڈ نہ ہے، بلکہ ہلکا باران تقریباً دسن پر بعض حصوں کے اور بلوچستان پر جنوبی اور خیبر پختونخوا پر شمالی ضلعوں کے اور ددین علاوہ پنجاب شمالی ضلعوں کے ہلکا نہ درمیانی درجے باران چلے ایکسپیکٹڈ دے. زیاد باران چی کی دے شبیا یو رز واپس دوبارہ دس یو سپل را روان دے دے کے یو شدت براشی اور داغے زیاد کمیری چیزا ہم آغا سن بھائی یا جنوبی پنجاب بھائی.
دا ملک پو مختلف سندونو او بیراجونو کی دا اوبو دا لیول پا حق لا شکل مشال ریڈیو دا محمد ریاض نو پختل چراتلون کی ورزو کی با پا دے لیول کی اضافہ کی گی او کنا نو دا ہوئی وینا دا
آلڈی لیول چی دا اوبو آغا دیر کم روان دے او داغے وجہ دا دا چی دے کم زینا چی دریابون روزی نو پا آغا زینو کی دیر باران نکی گی دا یا سن کے دا بارانونو پا وجہ گدو او سکر دے مقام مانے لو والا فلڈ سیچویشن دے دینا علاوہ دریا کابل ہم دیر سموت ہوں تے روان دے دے وقت کے کابل ریور چی دے دا ورسک ڈیم پا مقام مانے آرے کے 24,000 کیوسک دے اوبر روانی دی نوشیرے پا مقام مانے دے کے 36,000 روانی دی اور دا شان اٹک ایریا چی دے رکے 196,000 تقریباً روانی دی اور سوات ریور مونڈا ہیڈ ورک مانے آگے کے تقریباً 36,144 اوبر روانی دی.
محمد ریاض زیاد تکڑا چی ستمبر میاشت تر آخر با پا ملک کے دو پشکال بارانو دا لڑائی روانہ وی ولی دو 15 ستمبر اروس تو با دو پشکال بارانو پا شدت کے تر ڈیر حد کمی راشی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
کدمن اردن کو داخوتا سی واوریدل چھے دا موسمیات و محکمی اٹکل کرے دے چھے را روان ورزو کی دا نور بارانونو امکان دے سین صبح کی دا طوفانی بارانونو سلسلہ لڑے چھے دا غا روانا دا سین حکومت حکومتی چارواکی وای چھے دا پشکال دغی بارانونو پا لزگونو خلکو تا مرگ جوبلا اڑولی دا او پا زرگونو اکڑا زراعتی ازمکا و پا ولار فسون لاوشی بی دی. نور تفصیل دا کراچی نا دا مشال لیڈیو خبریال زفر کریمی پا دی رپورٹ کی راکوی.
طوفانی بارانونو او سیلابی اوبو د سند صوبې کوزې برخې سختې ځپلې دي. سند حکومت بینظیر آباد ضلع آفت زده ګرځولې ده او خیرپور ضلع کې یې بیړني حالات اعلان کړي دي. د سند حکومت د بیا بحالۍ وزیر مظفر شجره ویلي دي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې بارانونو د کوز سند شپږ ضلعو ته سخت مالی او ځاني زیان اړولی دی. دی وایي د اګست په لسمه نیټه چې د پشکال بارانونو کومه لړۍ شروع شوی وا هغه کې نه هیڅ کسان مړ شوی وو او د هغه راورستو شروع شوی دویم لړۍ کې 14 نور کسان د دې افت ښکار شوی دي. د دې نه علاوه 25 لکه خلک د دې قدرتی افت د لاسه اغیزمن شوی دي. د نوموړي په خبره د صوبې خیرپور او بینظیر آباد ضلعو کې د سمندري ځواکونو سرتیرو خلک خوندي ځایونو ته رسولي دي. سند حکومت چارواکي وایي چې وسنو بارانونو او سیلابي اوبو تر ټولو زیات بدین ضلع ته زیان اړولی دی او په دغه ضلع کې بزرگونو هکټرا زراعتي ځمکه ولاړ د پنبې فصلونه سیلابي اوبو لاندې کړې دي. کراچۍ کې د موسمیاتو محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته ویلي دي چې سند صوبه کې د پشکال بارانونه بعد څو نورې ورځې هم دوام ولري.
خاص کر پسند مانے یا دو ہفتوں نال تک کنٹینیوسلی بارانوں نے شروع دی اس آئندہ ہم یا سو رزو کے اور دیکھیے بعض ورز دا سے راضی سے باران بن کی گئی بعض کے بکی گئی نو اوور آل تقریباً ری سلور وزی مزید دا سی ایکسپیکٹ دی کہ سند علاقوں کے مزید بارش کی دیشی.
سند حکومت وای دا غیز منشو خلکو دا پاره یه 444 کیمپون جوړ کړی دی چې تر اوسه دغه کیمپونو ته 1,500,000 خلک رسول شوی دی. خو د سیمې خلک وای چې د سیلابي اوبو څخه غیز منشو سیمو کې د قه هیزه او غندو اوبو څخه پیدا کیدونکې نور مرزونه زیات شوی دی او ګنش مر خلک او پتیر بیا ماشومان په دغه مرزونو اخته شوی دی. ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی.
دا مشال ریډیو دا
امریکایی چارواکی وایي چې د ترهګرۍ په تور یې د زبر احمد په نوم یو کس نیولې دی چې په پاکستان کې زیږیدلې و. پر دې کس تور دی چې په پاکستان کې یې له یو وسلوالې ډلې سره مرسته کوله. رویټرز خبري ایجنس لیکي چې په 2008 کې زبیر د لشکرې طیبه لخوا روزنه هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د امریکا د پلټنو د فدرالي ادارې ایف پی آی پر ویب پاڼې په خپور شوي یو بیان کې لیکل شوی، 43 کالن زبیر احمد د ورجینیا عدالت د وورډ بریج اوسیدونکی دی او د جمعې په ورځ نیول شوی دی. ایف بی آی لیکي پر نوموړي تور دی چې د ترهګر تنظیم په توګه د نومول شوي لشکر طیبه د ملاتړ لپاره یې شیان مهیا کول. پر زبیر دویم تور دا دی چې چارواکو ته یې غلط بیانونه ورکول. په 2001 زیږیز کال کې امریکا لشکر طیبه د بهرني ترهګر تنظیم په توګه نومولې وه. رویټرز خبري ایجنس کی پر زبیر احمد تور دی چې د 2010 زیږیز کال په سپتمبر کې پر یوټیوب ویب پاڼې یو ویډیو خپره کړې وه چې د لشکر طیبه د ملاتړ پروپاګنډا پکې شوې وه. ایف بی آی وایي پر زبیر تور دی چې د لشکر طیبه له خوا یې دا ویډیو تر هغې وروسته خپره کړه چې د طلحه په نوم له یوه کس سره یې خبرې کړې وې. ایف بی آی وایي په یوې بلې مکالمې کې زبیر د دې کس نوم طلحه سعید واخیست. طلحه سعید د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید زوی دی. پر زبیر تور دی چې په دې خبرو کې د تصویرونو، موسیقۍ او ویډیو په اړه خبرې کړې وې چې پر یوټیوب یې خپرول غوښتل. د امریکا د پلټنو فدرالي اداره ایف بی آی وایي په دې ویډیو کې د حافظ سعید د ځینو نام نهاد جهادي شهید دانو او هغو گاډو انځورونه ول چې په بارودی موادو الوزول شوی ول. پر زبیر دا هم تور دی چې د 2010 زیږیز کال په اکتوبر کې له طلحه سره بیا اړیکه ټینګ کړ او له هغه هدایت ترلاسه کړ او بیا یې په هماغه پخوانی ویډیو کې بدلون راوست او د 2010 زیږیز کال د اکتوبر په 14 یې خپره کړه. تر دې وروسته ایف بی آی له زبیر سره خبرې وکړې او هغه له دې انکار وکړ چې په دې ویډیو کې لاس لري. کچیرې پر زبیر احمد دا تورونه ثابت شي نو دته د ترهګرۍ ډلې لپاره د شیانو پیدا کولو ملاتړ په تور د 15 کالونو او د ترهګرۍ د پلټنو پر مهال د غلطو بیانونو په ورکولو د 8 کالونو د بند سزا اورول کېدای شي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي لشکر طیبه د هند ضد وسلواله ډله ده. پر دې ډلې تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی ترهګر بریدونه ترسره کړي ول چې پکې 168 کسان وژل شوي ول.
پامیر صاحب چې د امریکایي چارواکو لخوا د ترهګرۍ په تور د یو پاکستانی کس زبیر احمد په نوم باندې کوم کس چې نیولو د هغه پاړې رپورت وړاندې کولو. یو بل مقاله ده چې لیکواله پیټر برګن او مایکل مازار د امریکایي ټلویزیون چینل سی این این پر ویب سایټ په خپل یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو د سمولو لپاره وړاندیزونه کړي دي چې د دوی په وینا کې عملی شي نو دا به د دواړو هیوادونو د اوږد مهاله ګټو لپاره ډیره ښه وي. بشیر ګواخ د دې مقالې نور مهم ټکي دروروي.
پر سی این این ډاٹ کام ویب سایټ خبره شوې دی مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او لوی ښارونه یې د سیاسي تشدد په غیږه کې دي. د امریکا سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ګډې وډې دي. د دې اړیکو د خرابېدو وجه په لاهور کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای د یو کارکونکو لخوا د دوه پاکستانیانو وژل کېدل، وروسته د هغه بند کېدل او بیا خوشی کېدل، پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونه او په بټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل دي چې د پاکستان غوسه یې راپارولې. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د خفغان لامل د پاکستان لخوا د هغه وسلوالو مخنیوي نه کول دي چې د دې هیواد له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې بریدونه کوي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړوي. له دې وجې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان د مالی مرستو بندول غواړي. د دې مقالې لیکوالان وایي که د پاکستان سره د امریکا اړیکې نورې پسې خراب شي نو د ترهګرۍ په ضد جګړې ته زیان رسیدلی او د امریکا مالی مرستې بندېدلی شي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې امریکا به ونه غواړي چې د نړۍ دوهم لوی مسلمانه آبادۍ لرونکی هیواد او له کلونو کلونو راهیسې ملګري پاکستان سره یې دوستي په دښمنۍ بدله شي. د سی این این په دې مقاله کې زیاته شوې چې دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د پاکستان له مرستې بغیر به په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا جګړه بریالۍ نه وي او د امریکا له مرستو پرته د پاکستان د نیوکلیر پروګرام د هند سره په سیالۍ کې کمزوري کېدلی شي. خو د دې سره سره ډېر څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه باید د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره له یو بل څخه تر یو څه وخت پورې بیل شي او بیا دې په خپل منځ کې دوستۍ ته له سره کتنه وکړي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې پاکستان او امریکا دې د اوږدمهاله دوستۍ لپاره د یو بل سره تجارتي اړیکې ولري او امریکا دې په پاکستان کې د سیاسي اصلاحاتو، ټولنیزو بنسټونو د پیاوړي کولو او د خلکو اقتصاد ته د وده ورکولو لپاره مرسته وکړي. بل وړاندیز دا شوی چې پاکستان او امریکا دې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د کار په مهال له یو بل پټ ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې کله یې یا بل غاړه ته د دې پټو ګامونو پته ولګي نو بیا ته نور مسایل پیدا کیږي. لیکوالان زیاتوي چې دواړه هیوادونه دې په ښکارا د یو بل سره همکاري وکړي. په مقاله کې راغلی چې په ډرون بریدونو کې د ملکی خلکو د وژنې په اړه د پاکستان اندېښنې داسې ځوابېدل شي چې امریکا د کوم ډرون برید ویډیو جاری کړي او له دې لارې د وژل شوو کسانو په اړه واضح دلایل وایي چې د په نښه شوو کسانو وژل ولې ضروري دي.
بشیر ګواخو چې د سی این این دوه خبریالانو لخوا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو سمولو په اړه وړاندیزونو رپورټ یې تاسو ته وړاندې کړو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو نه تاسو اوري او اوس په پیښور کې د ماسپخین یوونی مباجه شوه ده. پامیر ساحل سټوډیو ته رسیدلې دي د خبرونو لنډی سره.
په باجوړ کې جوړ شوی جرګې د تختول شوی او ډیر شو ماشومانو د خوشی کولو حالې ځلې کړې دي. په امریکا کې یو پاکستانی د وسلوال ډلې لشکر طیبه سره د ملاتړ په تور نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ترکیه او اسرائیل ټینګار کړی دی چې اړیکې دې بیا سره سم کړي. د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر مصطفی جلیل وایي راتلونکي اونۍ به په پلازمینه طرابلس ته ور انتقال شي. د شام په بیلابیلو برخو کې پر مظاهره چانو د ډزو په پیښو کې 14 کسان وژل شوي. هلته اروپایي ټولنې په شام باندې نور تجارتي بندیزونه پراخ کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د 11 په مناسبت د سفر پر مهال د احتیاط او د بیدار اوسېدو غږ کړی دی. په کوسوو کې مسلمانانو د جماعت جوړولو لپاره مظاهره کړې ده او په چیلي کې د یوې پوځي الوتکې تر غورځېدو وروسته 21 کسان لا درک دي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو اوس وخت را رسیدلې دي. مقامی ورسپانو ته د کتنې چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
ورسپانه ډان په خپل اداري کلی کې چې په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېره بې کوره شوي خلک یا آی ډی پیز خپل کورونه ته واپس تک شروع کړي دي او د ایف ټی ایم تر مخه په قریبا 3 لک خلکو کې 1 لک خلک کورونه ته واپس تللي دي. ادارې لیکي چې کدا بې کوره شوي خلک خپل ځایونو ته واپس تللي دي نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د خلکو سره د اوسېدو او خوراک صحیح انتظام شته؟ چارواکو لا دا خبره یقیني کول پکار ده چې دغه خلکو ژوند او مال ته هیڅ خطر نشته، ځکه چې د قبایلی سیمو خلک د مخکنه د بنیا دې حکومتونه محروم دي. د دې لپاره صحیح ګامونه پورته کول ضروری دي. روسپانه نوې وخت په خپل اداري کلی کې چرختر پرواز د صوبا خیبر پختونخوا په سیمو لکی مروت او کرما ایجنسی کې په مختلفو پیښو کې 12 وجلی او 14 جبل شوی دي. په لکی مروت کې یو ځان وجون کې خپل گاڑی چک پوسټ را او جنگولو او په کرما ایجنسی کې نامعلومه وسلوالو په گاڑی ډزې وکړي او دغه سي په کوئټا کې د 14 لوجي 15 وجلی شوی دي. اداري لیکي چې دختر په مقدس سرور د بیګنا خلکو ویني صرف غیر مسلمان تو یو ولشی او کو په قبایلی سیمو کې حالات خراب دي. نیو اړخته التا پوزي اپریشن روان دي او بل اړخته د بی پایلټه الوتکو بریدونه. اداریا په خیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرواله لا وست امن راوستلو لپاره صحیح حل روباسل پکار دي. روزپانه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې دا ځل د اختر پروس د تشدد پیښو لوجه خوشاله کمی شوې دي او د اختر ورځ چې د دواګانو او تہوارونو ورځ وي نو د ترهګرې پیښو لوجه په بازي کورونو د غم وي. په دغه ورځ په کوئټا، کراچی، لکی مروت او کرما ایجنسی کې 14 او ډزې شوې دي. ادارې لیکي چې په ملک کې د ترهګرې د پیښو مخنیوي لپاره هیڅ حل نشته او نه د دې پرضد داسې څه قسمه ګامونه پورته کیږي چې زه بهتره نتیجې مخې ته راشي. روزپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د وړو کې اختر جدا جدا لمانځلو روایت سدنن نه نه دی، بلکې د پخوانی زمانې نه را روان دی او چې د دې وجې څه هم دي د دې په باره کې په ډېر ورځو کې تجویزونه او دلیلونو لړۍ روانه شي خو بغیر د نتیجو تر بل کال وړو کې اختر پوری ختم شي. ادارې لیکي چې اختر لپاره په یو شریکه فیصله کول د حکومت ذمہواری ده او د یو ریاست په توګه حکومت لا داسې سخت ګامونه پورته کول پکار دي چې ټول خلک په یو ورځ اختر کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمن اوریدونکو اوس وخت راسېدلې دي نړیوال مطبوعاتي کتنې ته. د زموږ همکار شاهین بونیری د فاینانشل ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو ته کتنه کړې ده، راځي چې واورو. فینانشل ټایمز کې پیلپ سټیپنز لیکي لس کل وړاندې په نیویارک او واشنگټن د ترهګرۍ بریدونو هر څه بدل کړل. دا خبره په خپل ځای ولې پوښتنه دا ده چې دا بدلون تر کومه حده د ستمبر 11 د پیښو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. امریکا په افغانستان او عراق کې جنگ پیل کړ. سخت دریځه اسلام د امریکا د نړۍ په اړه نظر بدل کړ او د امریکا په اړه د نړۍ نظر بدل کړ. خو د ترهګرۍ پر ضد د بوش جګړه په خپل ځای ولاړه ده او یاده سخکاریږي. دغه شان القاعده او ګوانتنامو هم په خپل ځای دي. خو سره د دې ټول اړیګړي د نړۍ طاقتونو نړۍ لا یو نوی شکل ورکړی دی چې د ستمبر 11 سره ډېر لږ تعلق دی. دا ټیک ده چې د اسامه بن لادن ذکر 13 کلونو کې د نړۍ په میډیا وشو، خو د نړۍ مستقبل په بیجینګ، دلی او ریو کې لیکل کېده. اسامه بن لادن اوجل شو او امریکا د افغانستان او عراق نه راوځي. سره د دې چې سخدریزی اوس هم یو لوی خطر دی، خو د ترهګرۍ پر ضد د جنگ خبره په خاموشۍ سره شاته وغورځول شوه. به شکه چې نړۍ سردلاندې شوې ده، خو افغانستان، عراق او وزیرستان اوس هم داسې سیمې دي چېرته چې لوګي خواره دي او د 13 کالو د ټولو نه لویه قصه پکې تته ښکاري. واشنگټن پوسټ کې رویل مارک او مارک ډوبویټس لیکي، سره د دې چې ولسمشر اوباما د یو مسلمان قوم د ازادولو لپاره د امریکې طاقت استعمال کړ، خو لکه د جارج بوش اوباما هم چوکې په داسې حال کې ترلاسه کړه چې په نړۍ کې د امریکې د ګټو په اړه تصور ډېر فراخ نه و. د ستمبر 11 په خو بوش بدل کړ. موږ باید انتظار وکړو چې د عرب هیوادونو انقلاب اوباما په مکمله توګه بدلوي او کنه. په دغه اړه د شام صورتحال د هغه لپاره یو امتحان دی. شام کې د احتجاج کوونکو په مرسته کې دومره دلیلونه دي لکه څومره چې په بنغازی کې د احتجاج کوونکو په حق کې. د ایران برعکس په شام کې د اسد حکومت د بندیزونو په وسیله ډېر په اسانه کمزوري کېدای شو. ښکاري داسې چې دا حکومت سره نقد سرمایه دومره نشته او د ډالر د پنګو په وسیله خپل سکه او امنیتي حال قائم ساتلې دي. لیکوالان لیکي ولسمشر اوباما د یو افریقایي مسلمان سړي او یو امریکایي ښځې زوی دی. د نوموړي مور د درېمې نړۍ د خلکو د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و. هغه له ښایي چې د نړۍ هغه هیوادونو ته جمهوریت وغځي کوم چې بېقراره دي، بادشاهان پکې حکومت کوي او مذهبي سختدریزي پکې ډېره ده. ولسمشر اوباما په څرګنده ځان ته د اسلام د دوست په حیث نه دي کتلی، خو په عرب نړۍ کې انقلاب د عرب مسلمانانو د ځان په اړه نظر بدل کړی دی.
شاهین بونیری او چې د نړیوال ورځپاڼو مهم ټکی دراورول.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 420 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
قدرمن اوردونکو، په افغانستان کې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې امریکا د هیواد د ځینو برخو د امنیت چارې افغان ملي ځواکونو ته سپارل پیل کړل. په دې برخو کې لغمان ولایت مرکز محترلام هم وو چې امنیتي چارې افغان فوج او پولیسو ته وسپارل شوې. د لغمان والی محمد اقبال عزیزی ویلي د امنیت د چارو د ترلاسه کولو وروسته په ولایت کې حالات رو رو ښه کیږي. دوی وایي اوس په ولایت کې وسلوال شته خو ګواښ یې جدي نه دی. والی وای طالبان په غلا او په خلکو په تختولو کې ککړ دي. له محمد اقبال عزیزی سره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد خبري کړي او تری پوښتري چې د امنیت د چارو ترلاسه کولو سره د ولایت حالاتو ته څنګه ګوري.
د کمیونټي نه سه د مسولیتونو انتقال تر سره سوی د افغان امنیتي ځواکونو ته مسولیتونه سپارل شوي دي. د هماغه نېټې نه تر نن ورځې پورې د لغمان وضعیت ورځ په ورځ نورمال کیږي او کومه جدي امنیتي پیښې نه دي رامنځته شوي، ځکه د لغمان ادارې د لغمان ولسونه په دې وپوهول چې مسولیتونه ولسونو ته سپارل کیږي، د لغمان خلکو ته سپارل کیږي. خلک د امنیت په تامین کې په ډېر مسؤولانه ډول باندې برخه اخلي او له امنیتي ارګانونو سره نزدی همکاری لري ځکه له امله په دې ولایت کې امنیتی وضعیت نورمال ده او ورځ پر ورځ ښه کیږي.
دا سیلک سره بیک گراوند ته لاړ شو او په د بادپخ په سیمه باندې نظر واچو چې دغلته ننګرهار ته او لغمان ته را تیریدونکي برق په دغه ځای کې ټکنه شوی دی، کاری ودرېدلې دی او ویل کیږي چې د طالبانو لخوا مزاحمت کیږي دغلته، پای درولو ته نه پرېښودل کیږي، تارونه تیرولو ته نه پرېښودل کیږي. په دغه عقل باندې تاسو څه جدي اقدام کړی دی تر اوسه پورې؟
څه فکر کوم د مخالفینو تهدید دومره جدي نه دی، سلام علیه پروژه یې ودرېږي له امله بدپخ هغه سیمه ده چې د لغمان ولایت له مرکز نه 15 کیلومتره لرې فاصله کې پرته ده او تر اوسه پورې اصلا هلته حکومت په فزیکي ډول باندې موجود نه و. په وروستیو کې د هېواد جمهور رئیس ورته د یو ولسوالۍ د منظورېدو حکم ورکو چې موږ ولسوالۍ نوې نوې فعال کړې ده، امنیتي کتاب لیکل شوي دي، د برېښنا د لاین پایې په مطمئن ډول باندې تر تطبیق لاندې دي. انشاءالله تعالی ډېر ژر به دغه پروژه تکمیلېږي. اما انتظار دی ته اوسه یوه خاص او ځانګړې کتاب ورته په پام کې واسي، هغه ورته منظوري اخیستل شوي ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله په راتلونکي یو دوه درې میاشتو کې به عملاً د برېښنا پروژه هم لغمان ته هم ننګرهار ته ورسي.
تاسو د ځانګړې قطې یادونه وکړله، دغه پرسونل شمیر به څومره، آیا د هغه مخالفینو په وړاندې به د دوی قوت څنګه وي؟
دغه قطه کاملا محلي خلکو نه جوړه قطه ده چې د برېښنا شاوخوا ته کلي او پراته ولسونه به د پروژې حفاظت او خوندیتوب کې د دې شمیر به د 162 کسانو په شاوخوا کې وي د پیلن دپاره، او دا به په تدریج سره لوړیږي. د 3 کلونو دپاره به همدغه خاص کتاب وسی په پروژې ساتنه به کې، او وروسته به موږ امنیتي ځواکونه ملي اردو او ملي پولیس په دې چای کې جایب چای کې.
ولی سب په دې وروستیو کې ډیر داسې کیسونه وشول چې خلک د کابل جلال آباد په لویه لار باندې د لغمان په ساحه کې وتښتولی شول، بیا پیسې واغستلې شوې. د لغمان حکومت تر اوسه پورې په دغه عقله څه اقدام کړی دی کنه؟
په افغانستان کې بدبختي ده او دا پلایز ډیره زیاته طالبانو چوم هر چیرته سے مجرم وی غل وی راځي ته طالبانو لا تر ساو ته خپل طالبان هم دغه کارونه ډیر زیات کی دی، خلک تختوی دی بې ګناه خلک څوروي او بیا ورڅخه پیسې اخی، کله کله شرکتونو والا تختوی. دا ستونزه لننه دوه درې میاشتې مخکې پیدا شوې او بل اخره د مکشفي او امنیتي ارګانونو هغه ډلې تثبیت کی او د دې ځینې افراد نیولې دي. په دې باندې عملیات شروع دي. د تیر څور میاشتو را په دې خو باندې په لوی لار باندې وضعیت کاملا مطمئن ده. زه په اطمینان سره تاسو ته ویلای شم چې همدغه شی د طالبانو په نامه ځان مشوره کړی ده، اصلا غلا دي. په لغمان ولایت کې همیشه دینه عملي خبره کړې ده، له خلکو جیبونه وایي، له خلکو نه پیسې اخی، مال څنګه اخی، کله تجار وتښتوي، کله صراف وتښتوي. زه فکر کوم په افغانستان په ساده باندې کوم سیاسي برخورد دی نه کیږي، که زه ځکه د خپل ځان او د خپل حزب د اعتبار په اړه باندې فکر نه کی، دی غلا دي او خلک تښتوي، ویرا چوي. سه د موږ امنیتي ځواکونو دغه حالت کنټرول کړی دی او زه مطمئن یم چې اوس دغه جنجال نشته. یا الله دونټ دپرایو
می الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره تسامح سره کاروالي، او د ازنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخره رسیدلې دي. د 19 پروګرام د لوبو نړۍ چې زموږ همکار بوریوال کاکړ برابر کړی دی، نو راځي قدرمن اوردونکو چې په ګډه د لوبو نړۍ د پروګرام ته غوږ شو.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې د لوبو لونی ز خبرونه سره زابوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په پیل کې به د کوټي ترڅنګ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د اختر د زنګړو لوبو حال درکړو او له هغه وروسته به د افغانستان د خوست ولایت د لوبو او لوبغاړو پاړه یو ځنګړې مرکه درته وړاندې کړو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د اختر په ورځو کې د کوټي ترڅنګ په نورو سیمو کې یو شمیر لوبي ترسره شوې دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل د دې لوبو په اړه یو رپورټ لري چې تاسو پام ورته راړو.
په نورلای کې د کوچنی اختر په مناسبت سره په سرکاري باغ کې مشهوره د اختر لوبي او میلې روانې دي. که څه هم بارانو خلک ولوب ته نه پرېږدل، خو کله چې به هم باران ودرېدی خلکو به بیرته لوبي پیل کړې. لوبي د اختر له اولې ورځې سره شروع شوې او تر نن ورځې لا هم په باغ کې د خلکو ګڼه ګوڼه معلومېږي. خلکو د رسۍ کشونه، کرکټ، فوټبال او اتڼو خوندورې لوبي او میلې وکړې. په اتڼو کې د سنځاوي، نورلای، دوکۍ، ژوب، مسخیل او شاوخوا د سیمیز اتڼو سرګرم دونی وسوی. د زیارت په کلی مړې کې هم د اختر په مناسبت سره خوندوري لوبي او میلې وسوی. د اختر په درو ورځو کې د کرکټ ټورنمنت ترسره شو چې پکې د شاوخوا سیمو د کرکټ لوبډلو برخه واخیسته. په میلې کې په خواني روایتي لوبه اګې جنگونه، خوسای او د غیژ لوبي وشوي. د غرنګ خلکو هڅه وکړه چې د کړاو، بحرانو او پریشانیو په دوران کې اختر په خوشحالۍ لوبو او میلو کې ولمانځي. په کوټه کې ټولو کوټه ملک سرور خان ککړ میموریل کرکټ ټورنمنت په لړ کې علي کاونټي او بلوس کلب ترمنځ یو خوندوره لوبه وسوه. بلوس کلب په ټاکل شوي شپاړس اورو کې درې نوي رنز جوړ کړل. د علي کاونټي له اړخه حافظ او عادل دوه دوه وکټونه ترلاسه کړل. په ځواب کې علي کاونټي خپل هدف د یو وکټ په تاوان ترسره کړو. دغه رنګه علي کاونټي لوبه په نوي وکټو وګټله. پښین کې ټول بادیزی فوټبال ټورنمنت په لړ کې دوه فزړپوري لوبي وسوې. لپایل ورسته مسلم کلب بادیزی او ینګ مسلم کلب بادیزی د ټورنمنت ونیمه فایلو او سیمی فاینل ته ځان ورساوي. تر دې مخکې سټوډنټس کلب بادیزی او ابدالي کلب بادیزی لوړان دینه تر نیمه فایلو بو رسیدلې وي او د سلور ضلع پښین زیارت، کلاسیف الله او نورلای کرکټ ټورنمنت د اختر په درېم ورځ یعنی پرون د های سکول روډ ملازی په میدان پیل شو. ټورنمنت به دروان میاشتې تر پای پوري دوام لري او په دې کې به د یاد شوی ضلع د کرکټ منلي لوبډلي برخه واخلي.
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل چې تاسو ته د لوبو اونیز ریپورت وړاندې کوي. اوس د افغانستان د خوست ولایت ته ځو او هلته مو د افغانستان د اولمپیک د خوست ولایت له مشر عزیز ملنګ سره مرکه کړې ده. له نوموړي څخه مې د دې مرکې په پیل کې وپوښتل چې په یاد شوي ولایت کې کومې لوبې ترسره کیږي. نو هغه وویل
خوست ولایت واقعا دا یو سرحدي ولایت ده. فلحال زهلتا دی ولس رشتو حیزلتا امیرم تقریبا مصر اوس ولس رشتے موجودیت لري چې د هغه د رشتو نه ځینې هغه رشتې هم په دې کې شامل دي چې هغه د اوس نړیوالې کچې باندې هغه باندې لوبه کیږي لکه د کبډي لوبه. نور هغه لوبې دي چې هغه هم په افغانستان په ملي اولمپیک کې ثبت شوي دي لکه فوټبال او والیبال او کرکټ او همدارنګه رزمي کلبونه دي چې دغه لوبې اوس فلحال په خوست ولایت کې د جریان په حالت کې دي. دا اوس هم په خوست ولایت کې د فوټبال ټورنمنت روان ده او همدارنګه سبا ورځ به د کرکټ ټورنمنت شروع کیږي. دغه هغه لوبي دي چې هغه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي او د جهان نړۍ په کچه لوبي قرباني کیږي. مونږ هغه باندې اوس فلحال لوبي هم روانې دي او نورې لوبي لکه د رسمي ورزشونه دي د دې لوبي هم انشاءالله د اختر په لسمه او پنځلسمه باندې شروع کیږي.
عزیز ملنګ صاحب کداره ته وایست چې کومه لوبه ډېره کیږي په خوست ولایت کې؟
په خوست ولایت کې خو اکثره چې ډېره کېدله هغه د فوټبال د والیبال لوبه وه چې هغه ډېره مینهوال هم لرل او ډېر په کلو او بانډو کې د والیبال لوبې مینهوال زیات وو. خو اوس تقریبا په دیارلس سوه اتاتیم کال او دیارلس سوه ناتیم کال دا کالونه وو چې د کرکټ لوبه د جهان په کچه د افغانستان بیرغ په هر نړۍ کې ورپېدو او خلکو افغانستان د ورزش له لارې نه وپېژندو. نو اوس د خوست ولایت کې هم د کرکټ لوبه ډېره په تېزۍ روانه ده او تقریبا چې هر ځوان ګوري، هر ماشوم ګوري، د هغه په لاس کې بیټ وي او هغه بالونه ورسره وي. او بالخصوص چې موږ هغه د سپورت دکانو ته لاړو چې هلته سپورت لوازم پکې خرڅېږي چې او شل منټه کښېنه نو یو دوه به د والیبال توپونه وځي او نوره ټول د کرکټ سامان وځي. اوس په خوست ولایت کې د کرکټ مینهوال زیات شوي دي او د کرکټ لوبه ډېره په تېزۍ روانه ده.
او کرکټ د ول روس تراسو د فوټبال چې کې دی چې کله به دی لوبي کې دی نو دی ته به څومره مینوال راغونډې د لوبي ته
فوټبال هوس هم په خوست ولایت کې کله کاده کرکټ لوبه څومره پته زی روانه هم ده خوست په حال په خوست ولایت کې کرکټ اگر کې مینوال زیات لري خو بیا هم د فوټبال په کچه نه لري فوټبال هغه نړیوال لوبه ده چې هغه خپل بادشاہ د سپورت کې نو تقریبا فوټبال کې ته تورنمنت وي او یا هلته لوبه کېږي په زرها و مینوال ورته راځي هغه د لوبې نه خوند اخلي هغه ورزشکاران یا هغه لوبغاړي چې په هغه کې لوبغاړي چې لوبه کوي هغه په چکچکو بدره کوي او حتی کې چې هلته ډېر خلکو ته راځي د دې لوبې دپاره که په یوې ولسوالۍ کې تورنمنت وي د نورو ولسوالۍ نه هم د دې بالکل چې خوست یا سرحدي ولایت ته بیا هم د نورو ولسوالۍ نه هم د دې مینوال ورته راځي چې هغه ماښام دا د بل خپل ولسوالۍ ته بیا هلته دوی بیا په لاره باندې روان وي نو دینه دا معلومیږي چې د فوټبال مینوال اوس هم زیات دي او د فوټبال مینوال لا په تېزۍ سره دغه لوبه روانه ده بالخصوص په خوست ولایت کې اوس دغه تقریبا پنځلسمه شلمه ورځ باندې به انشاءالله د فوټبال میدان افتتاح کېږي نو دې سره په جوړېدو سره لا د فوټبال مینوال هم زیات شوي او د فوټبال لوبغاړي هم زیات شوي دي
عزیز صاحب کدار ته وایي چې په ټول خوست ولایت کې به تاسو څومره لوبډلې لرئ د فوټبال ده
مونږ خپل تقریبا ډېر زیات د فوټبال ټیمونه لرو چې تقریبا مونږ په درې برخو کې نیولې دي چې د الف لوبډلې دي او د بی دي او د بی لوبډلې دي او همدارنګه د جیم لوبډلې دي چې دغه لوبډلې تقریبا تر سلو پورې ټیمو ته رسیږي خو بیا هغې نه علاوه مونږ هم د دې په خاطر چې دغه مینوالې لا زیات شي لا دغه د فوټبال لوبه په تېزۍ سره روانه شي او دغه مینوالې کم نه شي همدارنګې مونږ نور ټیمونه هم ثبت کوو چې کاتونه مونږ نه دي ورکړي هم خو هغه ټیمونه ثبت کوو چې تر څو دوی هم تشویق شي نو په خوست ولایت کې فوټبال ډېره غښتلې لوبه ده او ډېره په تېزۍ روانه ده او ډېر زیات ټیمونه تقریبا تر مونږ ټول ثبتو ته درې سوه پورې دغه ټیمونه رسیږي ولې سپېره په مرکز کې تقریبا تر اتیا اووه نوي ټیمونه پورې وي دا اوس یو تورنمنټ شروع ده چې د تقریبا دوه میاشتې مخکې د روژې نه شروع وو چې دا تقریبا اووه څلوېښت ټیمونه په دې کې ګډون کړی وو چې هغه هغه ټیمونه وو چې هغه غښتلي ټیمونه وو هغه د بي ټیمونه مو هم نه وو پکې رانیولي هغو نه مو یو نیم پکې نیولی وو نو همدغه دي که مونږ ټول ثبت او ټولو ته رجسټرې کړو او په دې المپیک او د ورزشي امریت په چوکاټ کې راولو نو دا تقریبا تر درې درې نیم سوه پورې ټیمونه کېږي صرف د فوټبال نه همدارنګې د والیبال بیا ډېر ښه زیات دي ځکه بیلابیل ولسوالۍ دي چې هغه هلته د فوټبال میدان نه لري لکه قلندر ولسوالۍ چې غرنۍ ولسوالۍ ده موساخېلو ولسوالۍ ده همدغه جزي میدان ولسوالۍ چې هلته دوی میدانونه نه لري خو هلته د والیبال د کرکټ مینهوال بیا زیات وي هلته بیا د والیبال ټیمونه ډېر زیات وي
او د فوټبال د اسانتیاو په اړه راته وایست که څم تاسو ول چې میدان پرانستل کیږي د دې په اړه راته وایست چې د لوبغاړو لپاره څومره اسانتیاوي سته
دومره ویلی شم چې خوست ولایت اگر که سرحدي ولایت ته د ولایت مقام نه بیا هم مننه کوم چې دا فلحال اوس حالاتو کې مونږ دپاره ډېر اسانتیاوې د ورزشي امریت سره همکاري کوي او ډېر اسانتیاوې مونږ د هر نوه ورزش ته برابر کړي دي که په فوټبال په کچه مونږ وکړو صرف په مرکز کې مونږ ډېر زیات میدانونه لرو په ولسوالۍ کې هغه دي چې د فوټبال مینهوال وي فوټبال لوبې کېږي او هلته ژوند کوي نو هلته ډېر زیات میدانونه مونږ لرو بیا مونږ یو بل کړی چې مونږ هر میدان دپاره هغه د فوټبال مټې یا پایې مخکې دي چې هلته مونږ هغه سندري ګلونه ورته جوړ کړي دي ا میدان د سندر سیستم دی او هلته مونږ خپل سیمینارونه ورته دایروو ټول د ولسوالیو ځوانان او هغه نمایندګان دي هغه ځای ټول د دې لوبې سره بلد دي د دې په نیکلیتوب باندې د دې په کانزت باندې په هر څه باندې ښه پوهېږي نو هماغه دي چې مونږ تقریبا د فوټبال د میدانونو اوس مشکل نه لرو صرف مونږ د په لویه کچه باندې چې مونږ تورنمنټ دایرول یا د زوم په کچه چې کوم تورنمنټ په خوست کې دایرېده اوس انشاءالله هغه ډېر په اسانتۍ سره برابرېږي ځکه چې مونږ په یولس لکه دولس زره ډالره باندې د ملي کمیټې په مالي لګښت باندې هلته اوسېدوم جوړ کړی چې اوس انشاءالله د پنځلس ورځې بعد افتتاح کېږي څل چې مونږ پروژه کوله خو بیا هم مونږ ویلي چې خیر لکه د افتتاح یې خوندوره وي انشاءالله د کوزي پښتونخوا نه همدارنګې د مرکز او د نورو ولایتونو ټیمونه به راځي دې کې به ګډون کوي نو دغه افتتاح په ډېره شاندارو مراسمو کوو نو انشاءالله د دې سره مونږ د ورزش بالخصوص د فوټبال هغه مشکلات دې سره تقریبا اویا فیصده رپه شوي دي ځینې ځینې لږ لږ مشکلات وي انشاءالله هغه به هم رپه دي چې هغه هم د ترینرانو وی چې هغه د ملي کمیټې سره همکاري غواړو او چې تر ټولو موږ ترینران هم ورزی چې تر ټولو په خوست ولایت کې د فوټبال ختم ترینران موږ ولرو.
عزیز صاحب د کرکټ لوبي ته براسو، د کرکټ په لوبه کې څومره لوبډلې لري او لوبغاړي ملي سطح ته او نړیوال سطح ته څو وتلې دي؟
مونږ په خوست ولایت کې مونږ خپل اول بدا وایم چې دا مونږ منتخب لوبډله دی خوشی دا دي کې تقریبا کې او دوه درې نفر په کې وي چې هغه سفر نه وي کړی. نور مونږ د خوست ولایت اکثره لوبډله چې دا منتخب لوبډله دا دي داسې وخت لکه د افغانستان ملي ټیم چې وي، ځکه چې تقریبا مونږ هر ورزشکار د مخکې نه چې د افغانستان ملي ټیم جوړېدو ډېر پخوانه تقریبا مونږ دوه درې څلور نفر په دې ملي ټیم کې وو چې هغه اوس منتخب ټیم کې نیولې دي. او اوس زمونږ دوه نفره په ملي ټیم کې دي، هغه یو نوروز منګل دا، نور علي زادران دا، همدارنګه سید احمد دا چې اوس په دغه 19 ټیم کې ورن مسکلونه چې اوس دوی هم ملي ټیم ته اخیسته دي. ان شاء الله دا تقریبا سبب السبابي دوبۍ ته سفر وي، نو تقریبا مونږ درې څلور نفر دي چې هغه په ملي ټیم کې لوبيږي. او همدارنګه دومره ویل چې تقریبا مونږ هلته د دوی لپاره اسانتیاوي هم برابر کړي دي، اکاډمي او همدارنګه د میدانونو. نور مونږ د دې سره په څنګ کې تر بریلین سو پورې صرف اوس رجسټر ټیمونه لرو چې خپل مونږ د کرکټ نمائنده امان الله نیزي دوی لپاره رجسټر اچولی. تقریبا تر بریلین سو پورې بیلابیل ټیمونه ورسل، صرف د ځدی میدان ولسوالۍ کې او سرحدي ولسوالۍ د 15 ټیمونه لري، د تڼۍ ولسوالۍ تقریبا 80 ټیمونه لري. چې زه د صرف ولسوالۍ کې ځکه چې د کرکټ ډېر په تیزی روان ده، تقریبا تر بریلین سو ټیمونه پورې دوی صرف سب کړي دي او دوی ته کارتونه هم ورکړي دي.
ملنګ صاحب پزما بل پښتنه دا د لتا څخه چې دا خود اسری یا اوسنوی لوب خبرې سوی چې ماشاءالله ډیر لوبډلې لري او ډیر لوبغاړي پکې برخه اخی او د ژوند لنور برخورا ګرځیدلې دي په سمتوګه لوبې کوي. درته وای چې په خوست ولایت کې کومې پخوانی یا سیمیز لوبې کې دي هغه وستا کنه ځای دی اوسنوی لوب نیولې دي؟
افغانستان په کچه به دا خوست یوازنی ولایت چې یو سلو پنځوش ټیمونه کرکټ په یو تورنمنت کې برخه اخلي. راځم بلې تاسو پوښتنه ته. مونږه خوست ولایت د کبډي لوبه چې ودا ډېره د پخوانه تر مروج وه، هلته میدانونه ډېر ستر میدانونه لرل، په رسمي توګه یا هغه دي سندري توګه نه دوی هغه میدان لوبې نه کولې، ځکه چې هغه کلیوالي لوبه وه، ډېر ستر میدان به و. هلته به د دې کپ دپاره به یو سیرلی به ورته واخېستو، هلته به ډالو والا بجې والا به ورته ولاړو، کله به چې غریب میدان ته داخلېدو هلته به ډور ورته ویلو، هغه به تاوېدو، هغه خط نه به ورته راواخېدو، لمبه رسوله، ډېر په چکچکو به و، ډېر په خوند هغه سره به دغه میدان ته داخلېدو. نو هماغه اوس مونږ دغه لوبې ته مو رسمي بڼه ورکړله، تر څو د ملي کمیټې په چوکاټ په هغه کې جوړه کړه. تقریبا چې اوس په درې قسمه صرف مونږ کبډي لوبه کېږي چې هغه مخکې مونږ پخوا د کوربۍ لوبه وه، خپله د خوشمشتو ځوانان به راټولېدل دغه لوبه به کوله. او دوهمه لوبه چې وه دا د خوشي لوبه وه، چې ځینې خلک خوفی ورته وایي، ځینې سخی ورته وایي، چې دا هم په خوست ولایت کې مروج ده او هلته اوس هم کېږي. چې اوس مونږ میدان جوړ ده، د میدان په څنګ کې یو چمن غونډې ده چې د افغانستان صحیح مسجد لخوا جوړ شوی. په دې کې سر د اوسره مونږ ځوانان هر مازدیګر او سبایي وختي هلته ځي خوشی لوبه کوي. نو انشاءالله د اختر ته نوروز ته تقریبا اوس د اختر درېمه ده، شلمه پنځویشتمه زمونږ دغه سیدونکي افتتاح شي. د دې افتتاح په هغه کې به مونږ د خوشي او تورنمنټ جوړوو، هلته به د خوشي ټیمونه جوړوو. ملي کمیټه هم دا غواړي چې باید زمونږ هغه لوبې چې مونږ په ولایتو کې لرلې، بلکل په سرحدي ولایتو کې هغه لوبې باید مونږ راژوندۍ کړو، ملي کمیټې کې ثبت کړو او نورو نړیوالو ته وښیو چې افغانان هم دغه لوبې لرلې. نور هغه د ځینې لوبې نوره دي چې هغه مونږ کله ډنډه لوبه ورته یا د توپ اچونې لوبه دا به انشاءالله دا هم په خوست ولایت یا په پکتیا کې بالخصوص دا توجه وه، دا اوس انشاءالله راځونده کېږي. اوس بېرته خلکو هغه مخکېنۍ لوبې ته مینهوال زیاتېږي او هغه لوبو ته دوی شیفین چې باید هغه لوبې مونږ راژوندۍ کړو. نو دا لوبي دي چې دا غو ان شاء الله تعالی شروع کیږي او دریم لوبه په خوست ولایت کې ډیره مروج وشي یو خواته بتونه پر ولاړ و دی خواته بتونه پر ولاړ بیا به هغه نه بده کلک دنده به شر الله بیا به نه پښا کول او دلته به راولل او یو له صادر غوټه کول چې په پندار کې اوس هم مروج ده هلمند تر ته دغه هم په خوست کې شروع شوه دا هغه لوبي دي چې مخکنی لوبي اوس خلک میوانین زیات وي او مونږ کله چې تورنمنت شروع وي د فوټبال یا چې تاسو سیلو بچیږي یا نور کبډی لوبي نور دي دا د تورنمنت د فوټبال نه خلک دي هغه لوبي تکینی نو د دې نه مالنیږي چې د مخکنی لوبي مینوال لا زیات وي او لا خوندوره لوبه ده
درنو اوریدونکو دا ژغ د افغانستان د خوست ولایت د اولمپیک د مشر عزیز ملنګو چې لمشال ریډیو سره په ځنګړی مرکه کې تاسو د خوست ولایت د لوبو او لوبغاړو په اړه خبري اورېدې له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو داونی خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخته چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني